نیت سپا دول شپگ نوی آوری دلی شی همدارنگا دا اف ام پا سل اشاری پینزام پا گنو خارونو کی زمک پرونی پا صاف و واضحاتو گا آوری دل کی گی خوک انترنت لاری بیا چی هر شیری نی واضح دا چی زمک پرونی زمک دوی پان لاری پا مستقیمتو گا آوری دلی شی بلکه گولی شی چی زمک ریپورتونا مطالب و نیس پرگرامونا لتفصیل اکسونو و ویدیو گانو سر و گوری ازادی راریو دات کام مو دا وی پانی پاتا دا وسم لشمن سرسم وخ دا دیر رسیدلی چی دا ازادی راڈیو مجلہ در توڑان دیکھو
ازادی راڈیوی مجلہ دا ہنر فرہنگ او ادب انزور
د ازادی راډیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې راډیو مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنډه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د سفر د دودونو په اړه یو راپور برابر کړی.
مور پلار په چمبه وږي دویم وبو په چې دوی تاسو په مخه راناسي او دریم ته مازګره پرجې نه جار کوي ځکه دی وایس مسافر مله کور وتلې د نو خنه ده چې
په هنر جاج کې لا سیډنوال سید نظیم سیدی سره د ټولنیز علوم او د سیډنی په روان بهیر خبرې کوو.
په بشري علوم کې موږ په ټولو باندې باس نه کوو راځو ادبیات ته ګورې د تحقیق تعریف معلوم دی مشخص دی چې وې حق ته رسیدل.
په فنکار برخه کې به د وتلي سندرغاړي سردار سعید سره د هغه په فن خبري وکړو.
زه د ډیرو سندرغاړو سره مرګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوم هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی جوړ کړی مې لیکلې مې دي.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پوښتنه واوري.
څو کمه ترې تیر شوم له ځنګل سره د غزیدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه
او په ورېښمین خیال کې به د اروخات صدیق پسرلي ډکلمه شوي شعرونه واوري. د استغنا تر پان لوی دل درزم یو غوختن لیکیم او لیکل درزم پلا رسر تنده مخله درزم زم ل شوق اسخ کوله درزم.
ازادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
پل در رهنما په پلک اگدی نو هم دی دی اگدی پټی سترګی پټی خولی په نور پسې سیوری زی. د دغه بیت خالق او نوموته غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لانه نشپک کال وړاندې د جنوري په 12 نیټه ل دې نړۍ وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعرۍ کې لوی لاس لر بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد و. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریض کال په وری میاشت کې د غزنی د کرباغ په لویه کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کالې په خپل زیږنځای او پلرنی کلی کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای کندوز ته کډه شوه. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې هم د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې ترسره کړې دي. د ځوانۍ ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردره کې تیر کړی چې د شیر لومړنۍ څرکونه یې په همدغه سیمه کې ځلیدلې دي. د دې وروسته د کاروبار لپاره مرکز کابل ته راغی خو په هیواد کې د کورنۍ جګړو له امله د ډیرو نورو افغانانو سره یو ځای دی هم پاکستان هیواد ته کډه شو. استاد پسرلی په مهاجرت کې هم له هنر او ادب لاس نه دی اخیستی. هغه هلته هم هنري او فرهنګي فعالیتونه کول. اروخات پسرلی په معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک پیرو شاعر و چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربیره معنا او مفهوم ډیر غښتلی دی. هغه نه یوازې دا چې شاعري کړي بلکې د ناول لیکنې په برخه کې هم قلم آزمویلی چې بخملي صحرا او کوچه ملای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ راډیو مجله د پښتو ژبې د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړي توګه بیا په غزنی کې اکثر ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي خو دغه مسافر بیا له کوره د وتو په حالت کې لی و بیل حالت سره مخ کیږي. بیلابیل دودونه دي. دوی په دغه وخت کې له مذهبي کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړنی ګام پورته کوي. خی تاسو ته دا دودونه جالب وي راځئ حبیب الرحمن تاثیر ته غوږ شو چې په دغه موضوع راپور برابر کړی.
پټ غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنو یو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی گیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګیدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر، مور پلار یې په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تسوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر ملګره پورې جی نجار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جی جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې توي او یا هم په چمبه وږي، یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، دی درې وار تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای پامانه ور چاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزني مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریاله خدیجه روحاني هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم دمو په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مونږ یوه له په غنم په لاس کې چې کله م راواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې اچوي چې مخې ته یې رڼا سي، او لاره نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د دې ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي، غړی پخیږي، بیا هغه جماعت وړل کیږي او هلته ویشل کیږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
مخاد زیلی گلنا ززا مخاد زیلی گلنا
ده پختو جبی او ادب لم مشهور سیدون کی استاد سر محقق زلمی هوادمل نمی اوریدلی و چه چیرن آخری حرف نده. ترسو چه انسانی طولن موجود وی چیرن با هم جریان لری. هغه په ټولنیز علومو کې د چیرن په بیا بیا تر سر کېدو ټینګار کاو او د انسانی طولنی پرمختګ او پراختیای په همدغه چیرن کې ګڼلی و. دا چې په پختو ژبه کې د چیرن روان بهیر څه ډول روان دی، کوم خندونه پر مخ پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکې کړو.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو ته راکړ او پوښتنه مر سره کوم چې په بشري علومو کې خو څېړنه چې ده دا البته په ټولو علومو کې څېړنه د پای ټکی نه ده، نو څېړنه باید جریان ولري، ځکه که غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي، که غواړو چې مثلا د بدلون هغه فکر په زړه کې ولرو، په ذهن کې ولرو، نو څېړنه به کوو. مګر په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو کې په بشري علومو کې څېړنې تر ډیره پورې یو ډول داسې سطحي برخورد ورسره کیږي، مخکې له دې چې هغه په برخوردو او په د تحقیق په هغه نورو مسایلو ورسره وغږېږو. اول تاسې راته ووایئ چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو کې د په بشري علومو کې تحقیق دغه څه ډول روانه ده؟
اجازه راکړئ زه به لږ وړاندې نه دا بحث شروع کړم. د سقراط یوه خاطره درته وایم. یو ژورنالیست لیکي وایي زه لاړم سقراط غږېده. تاسو پوهیږئ چې سقراط یو استاد کول ویل زه
بالکل
ډیرو شیانو باندې دی پوهېده او خبرې کوله، او دی چې کله مړ کېږي هغه یو بحث هم دا وي چې دی د ټولنې په خلاف خبرې کوي، خو دی لم په رڼا کې بحث کوي. وایي زه 4 ساعته سقراط ته ولاړم. دی د سقراط په باره کې لیکي چې لنډ سړی و، ګرګوتي ویښتان یې و، غټه پزه یې وه، چکن مخې و، یو یې ځانه لنګ تاو کړی و، یو بل دسمال یې تاو کړی و چې دا وجود یې کړو چې ډېر غریب سړی و. نو دی وایي چې سقراط غږېده 4 ساعته وغږېد، دا په فلسفه په ټولنه په حالاتو په طبیعت په دې بحث کوو. ما ته بل کار پیدا شو، زه لاړم. زه 10 ساعته وروسته بېرته راغلم. راغلم سقراط ولاړ دی بحث کوي. نو د چا نه مې پوښتنه وکړه چې هماغه دی که نوی دی؟ یعنی هدف دا و چې هماغه راغلی ولاړ دی لیکچر ورکوي که نه دمای کړی راغلی. وایي کس راته وویل چې نه هماغه ولاړ دی، چې دغه وخت کې زه ورته راتلم دی 1 ساعته غږېدلی، سر په سر دای لیکچر ورکوي. دلته بحث همدا دی چې په دغه وخت کې به اکثرا استاذ کول به ویل په دغه وخت کې که تاسو ګورئ اکثرا خلک وایي د وخت مروجه علوم زده وو، د وخت مروجه علومو کې مهارت لرم. یعنی یو سړی که عالم کېده دی باید نجوم هم وي، منجم هم وي، یو سړی باید په طب هم پوهېده، یو سړی باید په ریاضي هم پوهېده، او د خلکو چې کارونه کړي هم دي همدې دپاره یې کړي. ولې ورو ورو دا قصه راکمیږي؟ هغې وخت کې حوصلې هم زیاتې وي، سره د دې چې هیڅ امکانات نه وو، ابتکار زیات و، بشر د یو بد حالت نه ښه حالت ته را روان و. ورو ورو د بشري قانون دا دی چې څومره سهولتونه زیاتېږي هماغومره لټي ورسره متاسفانه زیاتېږي. ورو ورو سهولتونه زیات شو، دا لټیانې زیاتې شو، زیاتې شوې. اوس تاسو که یو څوک متخصص لري، فرض کوو د ادبیاتو متخصص، اوله پوښتنه دا ده چې دی د ژبپوهنې متخصص دی که دی د ادبیاتو؟ بیا که وایي د ادبیاتو، بیا په ادبیاتو کې د کومې برخې زمون منحصر شي. راځو همدغسې بشري علوم هماغسې یو پراخ بحث دی لکه چې ما د هغې ځای نه خبره شروع کړه. په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې بحث نه کوو، راځو ادبیاتو ته. ګورئ د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وایي حق ته رسیدل دي. په دغه حق کې رسیدلو کې ډیر ځله کیدای شي چې ستا وزه کړې فرضیه غلطه ثابته شي. پخوا به داسې و چې موږ به یا فرضیه وزه که یا به موزه نه کړه کار به
مخکې
ثابته کړو. دویم بحث دا و چې په پخوانیو په 80% یا 83% څېړنې تاسو وګورئ موږ میتود نه لرو. اوسنۍ څېړنه درته مشخص وایي چې ستا پوښتنه په 1 یا 2 کلیدي پوښتنو او په فرعي پوښتنو پیل شي. څه غواړي؟ افغانستان یو ښه هیواد دی، یعنی څنګه څه غواړي؟ ادبیات مخ په وده روان دي، څنګه روان دي؟ دغه څنګه روان دي ګورې دی د پاره ته مجبورې چې سیاست تم نه نوزي دی د پاره ټولنې تم نه نوزي دی د پاره ته د ادبیاتو روح چې زد دی خبرې باندې اوس ډیر ټینګار کوم چې ته د ادبیاتو په روح خبر شي چې د ادبیاتو په روح کې څه شی دی نو بیا به ته دا خبره ثابتې بیا کېدای شي دې سره مترزه یا فرعي یا دویمې پوښتنې راشي دا بل بحث دی اوس راځو د تحقیق مسلې ته چې څنګه روان دی موږ چې کله تحقیق کوو فرضیه باید ځان ته وټاکې خو فرضیه تا دپاره د کاڼي کرښه نه ده فرض کوو په سیاست کې ګورو یو وخت یو څوک بد معرفي شوی و ډول ډول دومونه ورکول شوي وو غل و خاین و ودار و څو څو نه نه هماغه سړی اتل دی ته ستا په فرضیه کې ستونزه راپېښه شوه ته د یو حالت نه بل ته را یا برعکس ستا یو څوک غل غدار دغسې تا ته معرف شوی خو ته زه هغه عملا ګورو چې هغه ډېر نیک سړی دی هغه اتل دی په رښتینې مانا اتل دی ځکه کله کله حکومتي مسلې هم خلک دغسې ځپي دویم بحث چې دی هغه د میتود دی تا چې کله یو څه شی ټولنې ته وړاندې کوې دا الوګان دي دا ټیپر دي دا رومیان دي که دا سره زر دي دغه شی خو باید ته مشخص کړې او دا تلې په څه شی دا واحدونه چې دي دا ته باید مشخص کړې آیا زه سره متر کوم که زه یې وتنم زه سره په منونو خرڅ کوم که په ګرامونو یې خرڅ کړم کله چې تا ځان ته دغه کنډې برابرې کړې ستا تحقیق تا ته لاره در سمه ته به کولای شي ډیر ساده مزل پکې وکړي زمونږ متاسفانه لکه مخکې چې ما کومه فیصدي ویله دا هماغه تطبیق شوی په دې څېړنو ډیر لوی لوی لیکوال دي دغه شی مشخص کړی دی نن چې ته دا راخلی ته اول دا نه شي معلومولی چې زه یې په کوم میتود کې ور واچوم ځکه میتودونو دپاره خو صنفونه معلوم دي چې ته په هماغې تختی کې مثلا موږ په عروضي شاعري کې چې کله بحث کوو عروضي شاعري پښتو ته راوړو فایلان فایلان په دې کې ګورې جا یو ځای کې پاتې شو نانې بل ځای ته لاړ خو دا خو جا نه دی که نه او نه نان دی جانان دی دغسې زمونږ څېړنه غوڅه شي چې څېړنه غوڅه شي ته ځان ته لوری نه شي پیدا کولی دویم بحث دا دی چې متاسفانه یا له بده مرغه باید ویم چې څېړنې سره تجارتي برخورد کېږي څېړنې سره مسلکي برخورد نه کی له بده مرغه په دې وروستیو کې ځینې مؤسسات راغله په افغانستان کې څېړنیز بنسټونه جوړ د ادبیاتو د څېړلو دپاره یې ژورنالیست راوست د ادبیاتو څېړنې دپاره یې د کیمیا متخصص راوست د ادبیاتو څېړلو دپاره یې دولسم پاس راوست زه یو مثال درکوم یو وخت کې یو چا یو کتاب راوژباړه دا کتاب یې وژباړه په ده کې د خوشحال بابا په ژوند ډېرې خبرې شوې خو په ده کې تر ټولو مهم بحث څه شو چې هغه د تاریخي مرثه بحثونه تاریخي مرثه حوالې راغستل شوې نیخ په نیغه اردو ته ژباړل شوې ځکه کتاب په اردو کله چې دغه کس دا کتاب راژباړي د اردو نه پښتو ته دی مجبوره ده چې اردو متن راژباړي کتاب یې ماته یې ډېر دپاره راکړ ما په ډېر احترامانه ډول ورته وویل چې داسې وکړه د تاریخي مرثه بېلګې نیخ په نیغه تاریخي مرثه نه راواخلې ځکه د دې نثر او ستا نثر فرق دی او ته یې ژباړې چون دا سړی مسلکي نه و د دې شي ته ډېره توجه ونه کړه کتاب چاپ شو راغی تاسو اوس دا دواړه راواخلئ سره پرتله کړئ خپله یې په هغه دغه باندې پوهېږئ چې دا برخورد څه ډول دی نه مسلکي دی نه سلیقوي دی او نه په ټوله معنا د یو نسبي لاره چې جوړه شوې دغسې ده یعنی په ټوله معنا د ځان نه یو شی جوړ شوی د خپل غوښتنې سره سم بل ستونزه چیرې ده چې دغه ډول څېړنې چې یا د یو منظم سیستم نه خپرېږي او یا هم په ازاده ډول خپرېږي بل سیستم یا فلټر نشته چې دا کنټرول کړي
که مثلا یو سړی په ساینس کې تحقیق کوي هوګ یو موټر دی جوړ شو جوړ نه شو خو خراب به شي
خپلې تجربې ثابتوي
تجربه پاتې مګر په بشري علومو کې تحقیق به ډېر مهم دی ځکه دا فکري لوری هم بدلوي دا یو ټولنه کاملا یعنی بیخي تغییر پکې راولي څنګه کولای شو چې دغه برخورد چې په بشري پوهنو کې تحقیق کې دغه برخورد شوري
دقیقا دا ډیره ښه پوښتنه ده ګورئ دوه بحث دي یو د ریاضي بحث دی یو د ادبیاتو بحث موږ چې کله په ژبپوهنه بحث کوو وایو چې دوه جمع دوه مساوي په څلور دغه څلور په کابل کې هم دي دا په کندهار کې هم دي دا په امریکې کې هم دي که څومره پروم چغې وهي دا هلته څلور دي خو که کله دا بحث ادبیاتو ته راوړو چې دوه جمع دوه هلته دوه جمع دوه پنځوس هم کیدای شي دوه جمع دوه دوه هم کیدای شي ځکه د ادبیاتو بحث چې دی دا د تیوریانو بحث دی چې تاسو ورته اشاره وکړه تیوري چې دا هغه په ریاضي په شکل ثابته نه ده مثال زه ساده مثال درکوم تاسې نن د کوره راوځئ خدای مکړه په لاره کې د یو چاودنې سره مخامخېږئ چې را رسئ ګورئ غوښې سر پښې اندامونه د انسان پراته دي وینې دي وحشت دی ستاسو عاطفه راټیټه شوه ستاسو احساسات به راوختل ته چون شاعر یې ته چون لیکوال یې ته مجبور یې چې د دې خپل ذوق د خړوبولو دپاره د وحشت او د دې بربریت د پردې پورته کول دپاره خپله خبره وکړي خبره دې وکړه خبره دې په عاطفي سیستم کې نه ده خبره دی په فرهنګي پس منظر کې نه روان، خبره دی د احساساتو لمخې روانه ده. پنځه ورځې وروسته ته ډېر په عادي حالت کې هر هغه څه چې لیکې د هغې عاطفي اړخ ته فکر کوې، فرهنګي پسینې ته یا مخینې ته فکر کوې او احساس ته ګورې، هماغه شعر دی دلته ډېر عادي دی. بهترین مثال خوشحال بابا دی، پس له بنده دی د اعظم د خوشحال د خاطر جزم دلته دا شی وي. خو کله چې د مغولو سره جنګېږي، کله چې هغوی سره په جګړه کې دی، کله چې د پښتون نه سر ټکوي، بیا هلته بیخي بله خبره کوي. خو کله چې هنر ته راځي، فکر یې آرام دی، وایي سترګې خو پیدا دي دیدار لره کنه، او زلفې چې ولول شي خپل یار لره کنه. دلته بیا هنر درته تخلیقه یې، همدغه یو شخص دی. نو ځکه موږ وایو چې په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي. راځم همدې ته چې څنګه شعوري برخورد وکړو. کله چې سړی مسلک ته ژمن وي لکه مخکې چې ما وویل، او کله چې ته د مسلک پلوی سړی، ته مجبور یې چې د خپل مسلک د سمې روزنې دپاره، د سمې ښوونې دپاره، او د سمې اخیستنې او بیرته ټولنې ته د وړاندې کول دپاره ته د هغې احساساتو ته ورشې. دویم، کله چې یو سړی تحقیق کوي، یعنی معنا دا ده چې دی نو نور یو عادي انسان نه دی، دی تر نورو انسانو متفاوته دی. ګورې، یو باز دا دی چې ته هر هغه څه چې ټولنې ته وړاندې کوې، دې ته دې ستا فکر وي چې ته ورسره سم خپل نوم هم وړاندې کوې. آیا ته دا نوم لکه مخکې خبره مې چې وکړه د الوګانو په وزنې خرڅې که د سرو په وزنې خرڅې، ځکه دا ستا شخصیتي مسله هم ده. دویم باز دا دی چې ته دغه څېړنه د چا دپاره وړاندې کوې.
د پخوا په پرتله اوس وخت کې بشري پوهنه کې چې څومره څېړنې کېږي، آیا علمي شوي دي؟ د علمي کېدا پخوا روانې دي که نه هماغه دودیز سټایل باندې دي؟
متاسفانه زه لکه ډېر ورته خوشبینه نه یم. د غورځېدلو معیارونو په پام کې نیول، ځان ته تکلیف نه ورکول، د جنجالي مسایلو چې په مسلک په ټوله معنا په اصولو برابر وي دې ته غاړه نه ایښودل، ځان ته سهولت طلبي، بیا نو زه فکر کوم څېړنه دې په ټولنه کې ځای نه لري.
ډېره مننه. ملي سندرغاړی سردار سعید وایي چې تل یې هڅه کړې ملي سندرې وایي او افغاني ټولنې ته د یووالي پیغام ورکړي. هغه وایي چې کله یې په لومړیو کې هنر ته مخه کړه، له ګڼو کورنیو مشکلاتو سره مخ و، خو اوس یې کورنۍ پرې ویاړي چې د ټولنې د بدلون لپاره سندرې وایي. په فنکار برخه کې د نوموړي ژوند او هنر ته تم کیږو.
فنکار خاغلی سردار سید، تاسیز منگ سٹیڈیو ته خرا خلاص.
مننه د آزادی رادیو د مجلې اوریدونکو ټول مینوالو ته، ټولو دوستان ته زړه د کوم سلامونه وایم. یو نړۍ مننه له تاسې نه. کارونه مو ذوق البم تکمیل دی چې دوستان ډیر وخت نه په سوشل میډیا کې ګوري چې دا غي پروموشن روان دی، هغه کمپاین روان دی. نو دغه مو نوی کار دی، او ذوق د ذوق اوریدونکو د ذوق خلکو لپاره دی، یو ښه ذوق دی، د ولس ذوق دی، د مینوالو ذوق دی، د شاعرانو ذوق دی. نو د ذوق البم کارونه تکمیل دی انشاءالله، چې زه ډیر وخت رسنیو نه د پردې تر شا وم یا نه وم، د سترګو وړاندې نه وم، نو دغه د ذوق کارونه مو په ذوق مخته یوړل.
ډیر ښه، دغه د ذوق کارونه انشاءالله چې د اوریدونکو او د مینوالو ستاسو د غږ د مینوالو تنده ور باندې ماته شي، خو را به شو اول ستاسو شخصي ژوندانه ته. اول به په لنډو کې راته دا ووایه چې تاسو د کوم ولایت اصلي اوسیدونکي یاستئ او اوس چیرته ژوند کوئ؟
مننه، زمونږ اصلا د لغمان ولایت یو بیاتلی کندوز ته د ناقلونو په دوره کې چې وزیر محمد ګل خان په وخت کې چې ځمکې تقسیمې دی د شمال او پښتنال ته تلل، یا ناقلین تلل، نو هغه وخت کې مونږ تللي یو هلته په کندوز کې مو ژوند کړی. زموږ چې کله دنیا ته سترګې وغړولې، نو د هجرت وخت راغی او مور او پلار مو کورنۍ مو لاړله، کډوال شوه. خو د کډوالۍ وروسته بیرته چې راغلی و، زه خپله په کابل پلازمینه کې د خپلې کورنۍ سره په پلازمینه کې ژوند کوم.
نو بیا به هم راشو ستاسو اصلي مسلک موسیقي ته. تاسو په موسیقي کې یو څه نواوري هم کړی ده، او د نورو سندرغاړو په پرتله باندې ستاسو دغه نواوري خلک خوښوي، د دې علت به ستاسو په نظر باندې څه وي؟
ډیر ښه ده چې هر څوک نوښت کوي، زه یې طرفدار یم او ملاتړ یې کوم. نو موږ هم څه هغه نوښتونه کړي دي چې نورو سندرغاړو نه قضا شوي او نیو کړي،
چې د شاعر د پاره ځانګړی شعر چانه ویلې، د خبریال د پاره ځانګړی شعر چانه ویلې، او مهمه خبره کې تر ټولو دا ده چې د ماشوم د روزنې د پاره چا سندرې نه ویلې، او ډېرې دوستانو هم دې ته مخه کړې ده. نور سندرغاړو هم له موږ وروسته سندرې د ماشومانو د زده کړې د پاره یا تعلیم پاکړو په حق له ویلې. نو زه خوښ یم دغه نوښتونو باندې فخر کوم، او ټول دوستان ډېرې دوستان زموږ لاره تعقیبوي.
ډېر ښه سید صاحب، دا به هم له تاسې وپوښتو چې تاسې د موسیقۍ په برخه کې په هیواد کې یا د هیواد نه بهر زده کړې کړې دي؟
بله، هو زه ما ډېر وخت دا یادونه کړې چې ما خلک موسیقي په شاګردۍ یا ما په ملګرتیا یاد کړې. زه د ډیرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوم، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلی مې دي، او کوز پښتونخوا کې هم من کار کړی ده. نو زه د دوی ملګرو سره د هغه وخت ناشنایو دوستانه وه چې د ناستې اغیزې په ما دا وه د ملګرتیا چې ما خپل سندرو ته مخه کړله او زه اوس سندرې وایم.
ډیر ښه، تاسې د هنرمندانو د ملګرتیا وویلې چې تاسې ملګرتیا له ډیرو سره لرئ، نو تاسې د هنر په ډګر کې د کم یوه هنرمند سره ډیره زیاته سیالي لرئ؟
سیالان خو مې ټول ملګري دوستان زموږ عام سیاله دي، زما خوښېږي. زه د چا سره داسې خاص رقابت نه لرم چې ولا دا دي نه وایي زه دې وایم. هر څوک دې کوشش وکړي چې تر څو خپل ولس ته مثبتې پایلې راوړي او ښه خدمات وکړي، او نو زه خوښېږم. او زمونږ کړنې څوک تعقیبوي هغه هم ماته خوند راکوي چې ما د کرکټ سندره ویلې، نورو دوستانو راپسې د کرکټ سندرې ویلې، که د ماشومانو د روزنې یا د ښوونځي دپاره تعلیم دپاره ما سندرې کړي، نو هم نورو دوستانو ویلي دي زه خوښ یم. نو همداسې ځینې کارونه ما پکې هغې نه مخته تللی یم چې یا تر اوسه چا نه دي تعقیب کړي، لکه د خبرلو سندره، د خبریالانو دپاره ځانګړې سندره هیڅ چا نه ده ویلې، ما چې ویلې او ډېر خلکو خوښه کړه. یعنی مور او پلار ته ټولو سندرغاړو ډېری سندرغاړو سندرې ویلې، هغه خانه هم موږ نه خالي نه ده پاتې، هم مور ته سندره ویلې هم پلار ته. نو تر څنګ چې شاعر ته سندره ویل شي یا خبر نگار ته یا خبریال ته یا ژورنالیست ته، دا ډېر لوی کار و. ځکه چې د رسنیو د هغه سره د انقلاب سره خو دوی مخ دي چې هر ورځ د مشکل او د هغه سره مخ یې ستړي وي. نو بیا ځینې بیتونه بابرزي صاحب لیکلي و، دغه کلام یې لیکلی و چې ما ویلې تعریف د حسن ته نظر د ملا هم اخلمه، توازن ټکی یارانو په هر څه کې ساتم. یعنی بل داسې و چې یو نیم خبر او د بنډار لپاره، یو یار په ښار او بل په غره کې ساتم. د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک، د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک د کلمې غوندې په زړه کې ساتم،
د کلمې غوندې په زړه کې ساتم. ډیر ښکلی. تاسې ویلې چې ستاسې سندرې نور خلک کاپي وایي، او دا مو ونه ویلې چې تاسې نورو ته کمپوز جوړوي؟
بله، او داسې هم کړي، ډېری بعضې ملګرو ته هم کمپوزونه ویل ورکړي خپل خوښه باندې، چې هغوی ویلي چې کمپوز په برخه کې ما سره کار وکړه، او موږ هم د نورو دوستانو نه مرسته اخیستې ده. نو زما سندرې چې که بغیر د اجازې نه هم چا ویلي، لکه خانم نغمې، غزله جاوید، داسې نورو نورو زما سندرې ویلي، کاپي کړي دي، پاکه یارانه سندره ډېری سندرغاړو ویلي، نو زه پرې افتخار کوم، خوشحاله یم. خو که څه هم ما نه اجازه نه ده اخیستې، نو اکار داسې و چې په کار هم داسې ده چې خلک یې وایي. اوس دې پیغلې په کې اچوي ټالونه، موږ هم دوی ته وکرلې چنارونه،
کرلې چنارونه. ډیر ښه، تاسې په خپلو خبرو کې نام خو دې ډېر زیاته ښه شاعري کوي، یعنی هر باید په خپل ځای وایست، دا راته ووایاست چې تاسې خپل شعرونه وایي؟
او کله کله شعر هم لیکم.
تاسې شعرونه هم لیکئ؟
زه داسې سندري شعرونه لیکم، ما غزلې به هم لیکلي، هو سندري شعرونه زه لیکم بعضې وخت کې چې کله مې تبه برابره وي. اوس یو شعر مې اوس نوی را روان ده، په کار خو بس پیریږم چې څوک رانه کاپي نه کې، خو هغه داسې و چې ته وفادار وختې د مینې یار وختې، ته وفادار وختې د مینې یار وختې، د رقیبانو د ګټم استا لیوال شومه، ل رقیبانو د ګټم استا لیوال شومه، جانان بیا د مینوال شومه،
جانان بیا د مینوال شومه. دا ډیر
سندره مطلب ده، جانان بیا د مینوال
شیر ده، او سندره به واقعا ډیر خولي.
یا مې بل داس لیکل شي، راشه یو قدم قدم لری مې لزړه کغم، د حسن په دریاب مې جلوهل زړه، او بکه
باران د دیدن وکا
ډیر کله د ستاسی شي
او سپوږمۍ رڼا خوروي خدا کلا خوروي سپوږمۍ رڼا خوروي خدا کلا خوروي د خایستونو په ګلبند کې غټي شوی دا بل سپوږمۍ را پیدا شوی دا
بل سپوږمۍ خغل سید سپ تاسو ک خپل یو شیر را تاسو په مکمل توګه باندې دکلمه کوي
چې څه مې ویلې دا ټول شاعري زما وا دا دوه درې سندرې مې چې اوس ویلې ما ویلې دي یو شعر به درته سی وایم چې ډېر پکې عمري روح مې ویلې هم نه ده چې رانه پاتې نه شي بازي بیتونه که څه هم پاتې شو خیر نن راته وکړه د سبا خبرې جانانه ماته د وفا خبرې د ازل برخې نه بدلیږي یاره زما قسمت کې دې داستا خبرې که رقیبان درته هر څومره وایي ونه منې کله د چا خبرې او سردار سید څوک به څه خوښوي ډیری خوږی وي داشنا خبرې
داشنا خبرې ډیری خوږی وي او ډیره زیاته مننه سید سپ رابه شو بیرته موسیقۍ ته تاسو خپل څه ډول موسیقۍ خوښ
من او چې هغه موسیقۍ کې چې ولسی رنگ وي او که فکر کړم ډیرې سندرغاړي چې د شهرت اوج ته رسیږي نو په سندرو کې یا موسیقۍ کې د ولسی رنگ وي هلکه زموږ خپل یو کلتور دی یو فلکلور دی موږ یو خپل انا دی پښتو یو خپل چال دی یو خپل هغه ده نو ا دې یو اصطلاح پکې وای چې شانه پرانک چې دوی وای کنه نو په پښتو کې خپل خوځښت هغه چې وی نو هغه زما ډیر خوخیږي او د ولس ډیر خوخیږي موږ ولې خوخیږي چې ولس خوخوي
بله نو سید سب زبې و خبره یادونه وکړم هغه د چې تاسو په مرکه کې ډیر خیاست تاسو د دې علت راته وایست چې دا څه علت لري
ټول عمر موږ خلکو سره مرکه کړې نو چې ما سره څوک مرکه کوي ما ته خوند راکوي جالب به راته دا کنه یعنی کم از کم ما به درې سو څلور سو شاوخوا مرکه کړې او هغه هم لرم ارشیپ هم لرم ځان سره نو هغه دا ده چې زه خپله په رسنۍ کې تقریبا د اول اتلسو کال نه په رسنۍ کې کار کوم یا مرکه اورم نتاقې د چا سره ثبتوي زه اورم په تخنیک کې یا خپله مرکه کوم نو ځکه دا علت دا ده چې په رسنۍ کې پاتې شوی یم
ډېر ښه په لنډو کې تاسې دا راته ووایاست چې ستاسې څه هیله ده آیا د موسیقۍ تر دې لوړې څوکې هم شته چې تاسې ور ورسېږئ
بله کوم پلانونه چې زه لرم او پر اتلونکو کې کار کول دي نو واقعیت هغه قنداریان یو متل کوي د مور شو دې دشه نو خلک به بیا راته دا وای او که خپل ارزوګان ته ورسیږو ان شاء الله راتلونکو امید ته هیل شته چې کیږي
bale او بل پښتنه به مو دا وی چې ستاسو سندري ډېرې مینې ته ویل شوې دي د مینې سندري دي کنه سولې ته لوسته تعلیم ته دیتا پیغامونه حمله
مینه په خپل سول هدا کنه انسانیت ته مینه نو انسانیت ته او جنگ دی ورکشي جنگ وحشت
ډیره زیاته مننه سید سیف چې موږ سره مبارکه وکړه لاخ خپل قیمتي وخت موږ ترا کړ د بیا په تمه باندې
خوشاله اوسې مننه
بے صبر زړم نه صبر دین شتا غواړي رانا بے صبر زړم نه صبر دین شتا غواړي رانا بے صبر زړم نه صبر دین شتا غواړي رانا صبر زړه میں صبر دے نشتا واڑی رانا لکا پر ہر میل دردنو سر مینا کڑے لکا پر ہر میل دردنو سر مینا کڑے داستا پتیر میں ستا غمونو سر مینا کڑے داستا پتیر میں ستا غمونو سر مینا کڑے ما خود هر وقت یادونو سر مینا کڑے
تاسی آزادی رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې نن زموږ همکارا فریبا ظاهر د زرپانی یو بل زرینه پانه راخلی په دغه پانه کې د خاغلی اجمل پسرلی لنډ کیسه پښتنه ده راځي چې په شریکې واورو زرپانه
چې کوټې لکړکی د چراغ راوتلې تته رڼا ته تم سوم زړه مې وسو چې دې سره بخونې کوټې ته ورننوزم، وګورم چې پکې څه دي او څوک دي. چې نه یې پېژنې څه به درته وایي. څو ګامه ترې تېر شوم، له ځنګله سره د غځېدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه. شا ته مې وکتل، له ټیټې کوټې راوتلې رڼا داسې ایسېده لکه د لاس څراغ چې دې لړې ته نیولی وي. ورستون شوم، د کړکۍ مخې ته ودرېدم. شاوخوا هیڅوک نه وو، که به ووهم په لړه کې نه ښکارېده. لاس مې پورته کړ چې ور ووهم. څه ورته ووایم؟ د لارې پوښتنه به وکم، غلط نه سم. ور مې ورو ورو وټکاوه، څوک را ښکاره نه سو. ور مې ودرباوه، یو سړی را ووت. لاندې باندې یې راته وکتل. ما ورته وویل ته دلته اوسې؟ سپینې ببرې ورځې یې کش کړې. په خندا یې وویل که نه اوسېدای دلته راوتلم. ورته ومې وویل وبخښئ لاره نه ښکاري، له دې ځنګله پورې تېرېږم، په کومه ولاړ سم؟ ده د وره شاته لاس تېر کړ، جمپر یې ور واخیست. په زګیروي یې لاسونه د جمپر په لستوڼو کې ننویستل. ویې ویل راځه چې زه لار در وښیم. ما ورته وویل زحمت دی. ده وویل دلته څو لارې تېرې سوې، که غلط سې ډېر په عذابېږې. په کور کې مې هم زړه په تنګ سوی و. ما ورته وویل یوازې اوسئ؟ راته ویې ویل میرمن مې بېله سوې. ورته ومې ویل یوه کوټه لرې؟ ده وویل یوه د ناستې کوټه له پخلنځي سره او یوه وړه د خوب. ما ورته وویل ستا د کور ټیټ چت، راوتلې کړکۍ او په شنو ونو کې سور رنګ ډېر رومانتیک ښکاري. په هوا کې لاس تېر کړ. رومانتیک ژوند خو دا دی چې څه نه درته ښکاري خو اټکل کوي چې هر څه سته. ما ساعت ته وکتل، پوره 15 دقیقې د ځنګله په منځ کې راسره رهي وو. مخامخې لاس ونیو او ویې ویل دا غنری لار ونیسه، دا سیخه کوز کلي ته پورې وتلې. دی وګرځېد. څو ګامه وړاندې په لاړه کې ورک سو. لاړه ټیټه سوې وه، خو زړه مې غوښتل چې دا زما د سترګو شاوخوا څو متره لار هم ښکاره نه سي. د دې سړي خبره په زړه راورېده. رومانتیکه دا هوا ده چې هیڅ شی پکې نه ښکاري او ته اټکل کوې چې هر څه سته.
د پښتو غزل یوې وتلې څېرې ارواښاد محمد صدیق پسرلي شاوخوا نیمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب د لا غوړېدا لپاره خپل قلم چلولی. نوموړي په خپلې شاعرۍ کې د مینې او وطني احساس سربیره د اخلاقي مسایلو، یووالي، ټولنیزو ستونزو او دې ته ورته د نورو خواوو تصویرونه په استادانه انداز بیان کړي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي ډیکلمه شوي شعرونه او ورپسې د فرهاد دریا په غږ د ارواښاد پسرلي شعر اورو. ستړی فریاد تر لاس نیولی درځم، په خپلو اوښکو لمبېدلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، په لار سر تندی مخلی درځم، زه هم له شوق اسې ښکلی درځم. چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلې آینه ده، د زړه تر پښو مې سل ځای ختلې آینه ده. چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلې آینه ده، د زړه تر پښو مې سل ځای ختلې آینه ده، له لرې راڼه لمر درته نیولې آینه ده، سپوږمۍ دا ستا په مخ کې زنګ وهلې آینه ده. په پرخو لمبېدلی ګل مې مغواړه په قبر، په پرخو لمبېدلی ګل مې مغواړه په قبر، له خاورو د شهید دی ټوکېدلې آینه ده، ستا چې ورته شاشي رنګ یې سپین وي تښتېدلی، خونخواري مګر تندې دې زبېښلې آینه ده. د زړه ماتې ټوټې مې ټولومه ورته ژاړم،
د زړه ماتي ټوټې می ټولوم ورته ژاړم اخر دستا لستر ګرال ویدلی آینه دا په هر سا کې لپی ویني وګرځوم لګوي چې ستا د خیال په لمس می خوړلې آینه ده چلاستی ور رسیږي نه خوند وی نه حسن چلاستی ور رسیږي نه خوند وی نه حسن سپیره نړۍ لری وخ کولای نه دا جلوی د خکولی مخ دا باسین په چپو موړه جلوی د خکولی مخ دا باسین په چپو موړه د استاد پسرلی نگا یو غلی آینه دا چې ستا سره مخ په مخ لیدلی آئینه د لزړه تر پخو می سل زای ختلی آئینه
وش پغم نرزی گرد جندون وش پغم نرزی گرد جندون دینی ملار مل نامت جندون دینی ملار مل نامت جندون وش پغم نرزی کرد
پغم نرزی کر
جندون.